شي تا مشال لريو ده د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی یعنی ساجمل او ټکنیکی همکار علي محمود نه کې هلي او سلامونه ومني په روانه خبرونه کې بعد پاکستانی فوج د مشر په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر او وزیر اعظم نواز شریف سره پرونی ملاقاتونو په اړه باندې واوري او د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمه ییز موضوعات مدرنه هم راوړي فاول خبرونه د انیس اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د نیټو ځواکونو مشر او د پاکستان پوسټ مشر د سیمه په حالاتو خبرې کړې دي د قبایلی سیمو استادان وایي حکومت یې د ترکیانو ورکول غوښتنې منلې او دوی خپل احتجاج ختم کړی دی او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون وایي افغانستان او نایجیریا په درغلیو کې تر ټولو په بد ډول ښکیل هیوادونه دي د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د نیټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن له پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف سره د افغانستان په حالاتو خبرې کړې دي د پاکستان پوز اماډی کو سانګینن په خپل ویب پاڼه لیکلې دي چې پرون پر اول پنده کې جنرال جان نیکولسن له جنرال راحیل شریف سره د ډیورن کرخي افغانستان امنیت او د سربې عصب عملیاتو په اړه خبرې وکړې التا پرون په اسلام آباد کې د پوز مشر راحیل شریف او د وزیر اعظم نواز شریف ترمنس په ملاقات کې په کامی او نړیوال امنیت باس شوه دي په تورخم کې چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه نن په دویم رسم تړل شوې ده پولیټیکل چارواکو نن سار مشال ریډیو ته ویل چې تیر ماښام د پاکستان امنیتي ځواکونو کانټتار لګولو چې افغان امنیتي ځواکونو منع کړ او په نتیجه کې د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه د قسمه راتګ لپاره اوتړل شوه د مشال ریډیو خبريال وایي د تورخم دروازې سره نږدې د ماشومان او ناروغانو په ګډون ګڼ شمېر خلک انتظار باسي او وایي چې یوش مېر مشکلات سره مخ دي د کرم ایجنسی د زنو قبیلو مشران وای د پاکستان حکومت په سیمه کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو پر مهال د لنګو شو کورونو پړه سروې په سمته غنه کوي او د مستحق خلکو د مرستو خیال نه ساتي پرون په صدا کې د پولیټیکل انتظامی د دفتر مخې ته د اشخیل او مندوخیل قبیلو مشرانو یو جرګه وشوه د جرګې وروسته د تورغر سیمې سره تعلق لرونکي حاجی فصل مولا مشال لډیو ته وویل
سروے دے سروے پتری کے دینا چوار سی باہر نستر کی وہ نہیں دیو روڈ دے بس کوٹھے تے نوزم نے ایک سدارو کا کوٹا دے چوٹ وے چھدا کلے بوتی چھدا کلے بوتی چھ بالکل لسا کھا خبر نہ کئی دو پکو دے چھ نور ایجنسی دا فاٹا مطابق متصرے ہو کھڑے سی صحیح منو کی تے تھورا نقصان نہ دے چھو شری ار کام بن سی شنوار
التا پسیما کې او چارواکي محمد ریاض پرون مشال لډیو ته ویل چې په سروې کې هغه کسان نه دي شامل کړي چې خپل کورینه بیرته جوړ کړي وي او یا خپل سیمه ته ستانه شوی نه وي د قبایلی سیمو استادان وایي حکومت یې د ترکیانو ورکول غوښتنې ومنلې او دوی په اسلام آباد کې خپل احتجاج ختم کړی دی نن د قبایلی سیمو استادانو تنظیم یو غړي ولایاس مشال ریډیو ته ویل چې مرکزی حکومت دوی ته په نوکرو کې د ترکیانو ورکول غوښتنې تیر ورځ ومنلې او هیله ده چې نن به ورته سرکاري خط هم ورکړي د قبایلی سیمو استادان د تیرو شاوخوا درې اونیو راهیسې په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته په احتجاج وو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د بجلی کا سازر پروژه باندې ایشیا هوادونه چې سره جلا شي وو بیرته یو ځای کړی ولسمشر محمد اشرف غنی پرند تاجکستان په پلاسمینا دوشنبه کې خبري غونډې ته ویل حکومت یې د دې پروژې په وړاندې ټول خندونه لمیان سوړی دي او هیله ده چې د سیمې ټول هوادونه باندې د شریکو ګټو لپاره غډې حسي وکړي
دنیا اسلام امروز در حال تغییر بزرگ
دی وای اسلامي نړۍ نن د ستر بدلون په حال کې دا ستر خطرونه ورته مخامخ دي تروريزم نه ملت پیژني نه دین او نه سرحد پیژني دا یو ګډ خطر دی او نن ورځ موږ په افغانستان کې د تروريزم پر ضد د جنگ په اول خط کې یو خو دا خطر پاسپورت او پوله نه لري نو سیمه ییز همکاري ته اړتیا ده
د دې پروژې د پرانستلو په مراسمو کې بعد چې سبا په دوشنبه ښار کې جوړیږي د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د پاکستان وزیر اعظم او د تاجکستان او کرغستان ولسمشران به پکې برخه واخلي د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون افغانستان او نایجیریا په درغلیو کې تر ټولو په بد ډول ښکیلو هیوادونو په توګه یاد کړی دي دا نه د سرګنده چې پرون په لندن کې وزیر اعظم کیمرون ته معلومه وه چې خبرې یې ثبتیږي او کنه ډیوډ کیمرون د درغلیو پر ضد د مبارزې د نړیوالې غونډې په اړه چې سبا په لندن کې پیلېږي په حواله وویل چې د نړۍ داسې هیوادونو مشران برطانیې ته را روان دي لکه افغانستان او نایجیریا چې ښایي په ټوله نړۍ کې د اداري فساد لاړخه مثال نه لري. د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلیو په اړه په کلنی ریپورت کې افغانستان ته په درغلیو کې د ښکېلو هیوادونو په لیست کې 1.6 او نایجیریا ته 1.6 سه ورکړی دی. امریکا، برطانیې، فرانس او اوکراین د روس دا غوښتنه رد کړې ده چې په شام کې دوه یاغي ډلې دې د نړیوالو ترهګرو ډلو په تور لیست کې شامل کړل شي. ډیپلوماټانو پرون ویل روس غوښتنه کړې وه چې جیش الاسلام او احرار الشام ډلې دې لایک القاعده شبکې او داعش سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې شامل شي، خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ماموریت ویان اف پی خبري اژانس دا ویلې دي چې دا کار به د هغې تاوتریخوالي د کمولو د هڅو لپاره ورانوونکي نتیجې ولري چې امریکا او روس د شام د جګړې د سولای سل په هدف پیل کړی دی. او د بنگلاديش د تر ټولو ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جماعت اسلامي مشر متیور رحمان نظامی ته پانسي ورکړل شو. متیور رحمان نظامی ته دا غو جرمونو په بدل کې پانسي ورکړل شو چې په 1971 ایم کال کې له پاکستان د بنگلاديش د آزادۍ په جګړه کې کړی وو. دا لاغرست دا چې 13 د نوموړي د سزا پر ضد اپیل رد کړل شو. د بنگلاديش د قانون وزیر انیس الحق ویل 22 کلن متیور رحمان نظامی ته نن سهار وختي د ډاکا په مرکزی جیل کې پانسي ورکړل شو. د نوموړي د پانسي نه وړاندې ټول هواد کې سخت امنیتی تدابیر نیول شوی وو. او هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شو. لوزم همکارا رابع اکرم خان درته د کرنستو بای او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.19 روپۍ یو پاؤنډ په 1.05 روپۍ او په 1.05 روپۍ یو ریال په 19.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.80 روپۍ یو افغانۍ په 1 روپۍ 500 پیسې او په 1.35 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه حاصل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې بسیط نسبتاً درجه حرارت 8 او کم نه کم 21، بنو کې 1 او شل او په کوټه کې 15 او 19 وي.
مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه درته زموږ همکار انیس اجمل او د موسم حال او د کرن صوبای درته رابعه اکرم خان وړاندې کولې. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د کورمې قبایلی سیمې کډوال وایي حکومت د ورانو شو کورونو سروې په منصفانه توګه نه کوي.
بهر نستر کې وګړي دیوال روډ دی بس کوټه ته نوځي هم نه یې چې دا روغه کوټه ده چې ورته وایي چې دا کله پوتې شو دا کورونه پوتې شو بالکل لر څخه خبره نه کوي.
یورپی یونین د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو پیغلو او ځوانانو ته هنري زده کړې ورکوي.
په دې کې ټارګټ چې کوم زمونږ دی هغه 12,000 ځوانان چې کوم دی هغه ټول د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو نه هغه ته مفت فني زده کړې ورکول کیږي.
په بلوچستان کې د پاکستان د احتساب د قومي ادارې او چارواکي وایي دغه صوبه کې به د احتساب عمل نور توند کړي.
چې څنګه موږ ته نور یا نورو خلکو خلاف انویسټیګیشن مخکې وي او ایویډنس ملاویږي نو ډیفینیټلی جی نیب با اکراس د بورډ په دې کې اکشن اخلي.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو 13 ورځ په راولپنډه کې د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف سره په افغانستان کې د ناټو د پوز مشر جنرال جان نیکلسن ملاقات کړې ده. د دې نه پس جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره هم لیدنه کړې. د دغو دواړو ملاقاتونو تفصیل د رابع اکرم خان اورو.
د نهي پورو زراول پنده په جنرال هډ کوارټر کې د ناتو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د پاکستان پوز مشر جنرال رحیم شریف سره ملاقات کړې ده. د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څنګې آی ایس پی آر په وینا چې په دې ملاقات کې دواړو مشرانو په خپل منځي امورو او د افغانستان امنیتي صورتحال په اړه خبرې اترې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په ملاقات کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولې په انتظام هم خبرې وشوې. د فکر ده دا ملاقات په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې تېره ورځ د افغانستان په غزنی صوبه کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی د افغانستان او اتحادی پوځونو په آپریشن کې بازیاب کړی شوی و. دې لړ کې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن د علي حیدر ګیلانی د بازیابۍ د کامیاب آپریشن مننه هم وکړه. بلخوا هم تېره ورځ د پاکستان پوځ مشر وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقات کړی و او د ملک او سلامتیا په چارو خبرې اترې کړې وې. یاد دې وي چې هم روانه هفته د امریکې د مرکزي کمانډ یا سینټ کام راتلونکي کمانډر جنرال جوزف ایل ووټل د ګل پوره د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات کړی و. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو د څنګې په وینا چې په دې ملاقات کې په خپل منځي او مسلکي امورو او د افغانستان د امنیت په صورتحال خبرې اترې شوې وي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورته خیبر قبایلی سیمې ته د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې په تورخم پوله د تعمیراتي کار په لانجه هر ډول تګ راتګ بند شوی دی او دواړو خواو ته بزرګونه خلک جمع شوي دي. چارواکي وایي چې تیر ماښام د پاکستان امنیتي ځواکونو په تورخم پوله خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار یې پیل کړی و خو افغان امنیتي ځواکونو دغه کار پرې بند کړ. نور تفصیل فرحت شینواری راکړي.
د تورخم پولیټیکل چارواکي وایي چې تیر مخام د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار لوجې تاو ترخواله رامنځته شو چې لامل د تورخم دروازه دواړو خواو نه د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شو. چارواکي وایي چې د پاکستان امنیتی ځواکونو د پولی دی غاړې ته خاردار تار لګولو چې افغان امنیتی ځواکونو منع کړل چې په نتیجه کې د خلکو تګ راتګ وتړل شو او د پولی دواړو غاړو ته په زرګونه خلک جمع شول. په دې موقعه د پاکستان د ملیشا ځواک خیبر رایفلز مشر کرنل طارق حفیظ، د لوړګي اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ رحیم الله محسود او د افغانستان لاړخه د سرحدي پولیسو مشر ذبیح الله شینواری ترمنځ په دې لانجه مذاکرات وشول خو څه نتیجه یې راونه وته او تر شپې نه وخته پورې د تورخم دروازه تړل شوې وه او زیاتره افغان وګړو په تورخم لوړګي بازار کې په جمعتونو د مارکیټونو په فرش باندې او بیا ځینې کسانو پکې په ډاګه باندې شپه سبا کړه او د ډېر مشکل سره مخ شول او ډېرو خلکو ته په بازارونو کې خوراکي توکي هم میلاو نه شول. په دې کې ماشومان، میرمنې او ناروغه کسان هم شامل وو او ځینې کسانو پکې مشال ریډیو ته وویل.
زما میر کریم نوم دی جی، لغمان علاقه او مخکې ورځو کې اپریشن موم کړی دی د پینډیسایډ او داسې نور زرګاه دلته بیماران دي او دا ګاډی دي د خلکو ته تکلیف دی. زمونږ د دواړو طرف حکومت نه دا درخواست دی چې خلکو ته دې تکلیف نه ورکوي. لار بنده ده او زرګاه ګاډی ولاړ دي دې طرف ته، هغه طرف ته مونږ ته پته نه لګي، ځکه چې مونږ هم شپه موم دلته وکړو. بس چې چا ته ځای میلاو شوی په ځمکه باندې هم داسې امن ځای ونو، هغه خوشحالۍ خبره او ډیر خلک داسې په سړک باندې پاتې شوي دي.
نو مې حاجی مڼه گئی روانو له پېښور راغلی و، تکلیف و د مریض ته. پېښور ته مې وړی و زیاتې دوا موای را نه کړله، زیاتې ځو بېرته خپل کور ته. لار زیاتې دلته بس چې خلاصه چې راته لار بنده ده موږ ته، ډېر تکلیف سره یې مخته کړو، ډېر سخت تکلیف سره مخته خو دا ډاکې ولاړ یو د ګرمۍ زور لرو نه دی. لار کولاو غواړو چې مخته سو لاړ شو خپل کور و ته.
نوم نصیر محمد ده او بس تکلیف مې دماغی تکلیف وو، بس تر هم پېښور ته او بس پېښور کې مې اکسرین وکړې او دوایي مې راواخیسته. اوس بېګاره هسې لاره بنده ده او ډېر سخت تکلیف دی موږ ته، او ماشومان دي او زنانه دي او ټول بیماران دي او تکلیف لرو ډېر زیاته. او بس غواړو چې دا لار موږ ته کولاو شي او لاړ شو خپلو کورونو ته. شپه مو بس په دې ډاکې تېره کړې ده، نو بس بېګاره هسې پراته یو د الله اسرې ته.
نن هم د تورخم دروازه تړل شوې ده او پولی دواړو غاړو ته په زرګونه خلک د خلاصېدو په انتظار دي. په تورخم کې د سبزو، میوو او داسې نورو خوراکي توکو ډکې لارې هم ولاړې دي او د دغو توکو د خرابېدو اندېښنه هم څرګندېږي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې تر هغه بعد د تورخم دروازه نه خلاصوي چې تر څو ورته افغان چارواکو په تعمیراتي کار کې د خند نه چولو باور نه وي ورکړای. خو بیا افغان چارواکو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی تختول شوی زوی په افغانستان کې د تختونکو را خوشل کړی شوی دی. علی حیدر گیلانی پرون په غزنی کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې را خوشی کړل شوی دی. افغان چارواکي وایي چې حیدر گیلانی د پاکستان سفارت ته سپارلی دی. د دې خبر وروسته د حیدر گیلانی کورنۍ د خوشحالۍ څرګندونې کړې دي. نور تفصیل د فرشته جلال زی په دې راپور کې.
د علی حیدر گیلانی پلار او په پاکستان کې د دې پیژندل سوي کورنۍ نورو غړو د هغه د خوشی کېدو هرکلی کړی او د خوشحالۍ جشنونه یې جوړ کړی دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم یوسف رضا گیلانی او د هغه کورنۍ د علي حیدر د خوشی کېدو په خوشحالۍ کې له ملتانه تر کشمیره په مختلفو سیمو کې خلکو ته شیرینی ورویشي او خیراتونه کوي. علي حیدر گیلانی پرون د پکتیکا په گیان سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د امریکا د سپیشل فورس په ګډو عملیاتو کې خوشی شو. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې امنیتي ځواکونو د سېشنبه په شپه په گیان کې پوځي عملیات پیل کړل او علي حیدر گیلانی د القاعده شبکې له غړو خوشی کړ. خو د گیلانی کورنۍ په دې ارتباط د افغان امنیتي ځواکونو یادونه نه ده کړې. د علي حیدر مشر ورور په ملتان کې پرون خبريالانو ته وویل
اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوش خبری سے نوازا ہے.
پرموش د لوی خدای ستره مهرباني سوي ده. علي حیدر درې کاله مخکې د مې د میاشتې په نهمه تشتول سوی وو. دا د تر هغه درې کاله وروسته نن د مې د میاشتې په لسمه خوشی سو. د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی علي حیدر گیلانی دیرش کلن دی. علي حیدر گیلانی د ملتان په خرم ټاون سیمه کې د پاکستان پیپلز ګوند ته د انتخاباتي کمپاین پر مهال وتښتول سو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویندوی جنرال چارلز کلیفلند ویلي چې دوی ته استخباراتي معلومات رسیدلي و چې د پکتیکا په گیان سیمه کې یو تن پرمته ساتل کیږي. یوسف رضا گیلانی چې له 2008 تر 2012 میلادي کال د پاکستان صدر اعظم وو پرون په دې اړه خلکو ته وویل زه هلیکوپټر ته پورته کېدم چې خبر راورسید چې زما زوی علي حیدر چې درې کاله مخکې تښتول سوی وو په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې خوشی شوی دی. ډېر خوشحاله سوم او ستاسو د دعا له برکته یې ګڼم. د افغانستان د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې علي حیدر په کابل کې د پاکستان سفارت ته سپارل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دای به د روغتیايي ماینو تر بشپړېدو وروسته خپل کور ته ستون شي. پاکستانی مطبوعات وایي چې علي حیدر په تیرو دریو کلونو کې یوازې یو وار له خپل کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې وې. د خوشی کېدو لپاره په ځنګړو عملیاتو کې څلور وسلوال هم وژل شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبرونه په دې برخه کې ورجو کورمه ته د کورمه اشخیل او مندوخیل قبیلو پرون د نه پورز په صدا کې یو جرګرا بللی وو. په دې کې دا پریکړه وشوه چې د سیمو کډوالو ته د نړیدل کور په سر د مرستې لپاره کوم سروې روانه ده. په هغه کې کده دوی د ستوندو حق خیال و نه ساتلې شو نو حکومت پر خلاف به احتجاجونه شروع کړي. په دې اړه نور تفصیل د تاریخ ورغره په دې راپور کې.
د کورمه اشخیل او مندخیل سیمو اغیزمن کړل شیو کډوالو مشران وای حکومت د نړیدلی کور په سر خلکو سره د مرستې لپاره چې کومه سروې روانه کړې ده هغې نه دوی مطمئن نه دي. د سیمو مشرانو دغه خبره د صدې په کالونی کې د نهې پورز د پولیټیکل انتظامی دفتر مخې ته د شوي جرګې پس مشال لوډیو ته وکړه. د تور غر حاجی فضل مولا وای په سیمه کې ډیر خلک داسې دي چې کورونه ړنګ شوي دي خو په سروې کې نمونه نه دی اچول شوي.
بهر نستر کې وره دی دیوال روغ دی بس کوټه ته نو زم نه یک څدارو کا کوټه ده چې ورته چې دا کله بوتي شي دا کله بوتي شي بالکل له څخه خبرونه نه کوي. دا په کوټه کې نور ایجنسیو د فاټا مطابق متصرف یو غره شي صحیح منو کې څه فورا نقصانونه ده چوشري
دا سروې چې د پولیټیکل انتظامی له خوروانه ده د هغو کسانو لپاره ده چې وسلوالو سره جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت کورونه نقصان شوی دي. د تور غر یو بل مشر ملک میر اکبر جان مشال رډیو بلارې غوښتنه وکړه چې هغه کسان دي لپامه و نوستل شي کوم چې کورونه ړنګ شوی دي او ځان ورته رسیدلی دي.
زه د طالب په اور وسوان دو حکومت پر تو پڑان شوالا مطلب دے سد ما غور نہ گوڑی مطلب دے پرمی پسندان ہے او کد پاکستان عوام نے
اشخیل امندو خیل سیما د منجنی کور میں پر مسوزو کی رازی چرتا کی د پوزی اپریشن لکبلا بے کورشیو خلقو واپسی پر 2012 کال کے شویدا د میرو قاسم مولانا شمس الرحمن مشال لوڈو توای پسیما کی زین خلقو سارا دڑن کورونو پر لڑ کے مرستہ پدی نہ کی گی چے د ہغوی کڑونا بلاک تھی اخپل سیمو تنا شرت لے
دنیا مخلوق دے پوسٹر پتی دل رہے اگو یا ایت مخبل حق والو نموت چاو پسی نم شوی رہے دے چاو پال مخت شوی رہے مطلب نی ورسی دے چاو تا سیمو نمیلاو دی پیسی نمیلاو دی کتا وہ پاسے تیسی خالق ساپ خدای کا سام دے تا کوئی بھی گئی تا رزق تا رکھ نوی
تحصیلدار محمد ریاض مشال روڈیو سارا پخبلو خبرو کی دا امانالا چی پسروے کی حقا کسان دوی ندی شامل کردی کمو چی کورونا بیا جوڑ کردی او یا اخبلو سیمو تا واپسی ندی شوی دو ویل سوک با هم دمرستو نا نپاتی کی گیم
ناغا مونگزان سارا نوٹ کو نو دا بلکل لخل کو ڈیمانڈ ندی کما پیر سے ریپورٹون ام کردی دی آغی با بدے بانی بیا سا پالیسی جوڑی مو خو لگ آغا زی کی تصویر او آغا زی شاملو چی کم زی کی ملبی یا رنگی کامرا یا کامرے نو دا مسئلہ دا دی خل کو ڈیمانڈ شتا دی دا بلکل ٹک خبر را
پولیٹیکل انتظامی ترمخا پا سیما کی چچا کورونا پا مکمل تو گڑنگ شوی دی حغتا با سلور لکا او چچا پا جزوی تو گڑنگ شوی دی حغتا با یونیم لکا روپے ورکول کی گی واضح دیوی چی پا منزنی کورما کی وسلوال طالبانو خلاف پوزی اپریشن دا کال لدو زرن هم رہی سے روان دی تاریک ورگزی مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اردن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورجو به خبر تا د اروپای ټولنې په مالی مرسته خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ځوانانو ته هنري زده کړې ورکول کیږي او 13 ورځ په پیښور کې د اروپای ټولنې د دغه پروژې په اړه یو دستور ترسره شو چې پکې د قبایلی سیمو د خزو د دودی د جامو په اړه یو فیشن شو هم ترسره شو نور تفصیل د غلام غوث ناورو
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د تکنیکی او هنري زده کړو د ادارې یو چارواکی زینت بیبي مشال ریډیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې په مرسته په دې پروژه کې د پختونخوا او قبایلی سیمو 2000 الکانو او جنکو ته بیلابیل هنرونه خودل کیږي
دیکھیے جی یورپین یونین فنڈنگ دے اور حکومت پاکستان لاندی چکم ادارہ دا تصدیک اگر دا پروجیکٹ امپلیمنٹ کئی تو دیکھیے ٹارگیٹ چکم زمنگ دے اگر دولس ذرا زوانان چکم دے اگر ٹول دا خیبر پختونخوا اور قبائلی سیمونا اگر تا مفت فنی تکڑے ورکولی کی گی اور ازر وقت چد اشپگ ذرو نہ سیوا تقریباً اگر تا ٹریننگ ورکڑے شو اور روان وقتوں کے دا نور چکم اشپگ ذرا پاتی دی دی تا ہم ٹریننگ ورکڑے گی
پاکستان کی دا اروپائی ٹولنی سفیر جیان فرانسوا کاتین ہم پدے دستور کی موجود ہو جیان فرانسوا کاتین مشال ریڈیو تویل دا پختونخوا او قبائلی سیمو زوانانو تا ہنر او تعلیم ورکول ڈیر ضروری دی ہنر ورکول سربا نہ یواز زوانانو تا روزگار میلاوی گی بلکہ دے سربا زوانان دا غیر قانونی سرگرمو ترہگرائی او سخدریزین ہم لریوزی او دا نن روزی دا روایتی جامو پیشنشو دا خبر پگوتکوی چپ دے ٹولنے کی ڈیر پرمختگ راگلے دے او دا نڑائی تا دا خبر پگوتکوی چی پختونخوا و قبائلی سیمو کی بدلون راگلے دے
KP on Fata are changing
د شخصی پنی تعلیم ادارو زنی مرمنو او زدکونکو د هنری زدکړو د اهمیت پاړه مشال ریډیو ته وویل
زمانم نیلو فرسمی دی جی ز حیات آباد کې اوسېګم سوات نه بلونګ کوم اور زما بزنس ته زما یو سکل اکیډمی د هنی اکیډمی په نوم باندې دی تقریبا 25 سټوډنټ دی موږ سره اور زیات تر پکې دا سیدی چې هغه ډیر ضرورت مند ډیر نیډی سو پکې ویډو دا سو پکې د چا پکې کورونه وران دی دا سو چوکیدارانو لونه دی دا قسم خلک دی
زموږ د سنټر شمه وکیشنل سنټر سوات کې دی چې د ډیسټریکټ طرف نه موږ ته شپیتو کسانو ټریننګ ملاو شوی دی چې باغی کې فیشن ډیزاینینګ دی او هینډی
میک اپ دی پارٹی میک اپ برائڈل میک اپ دا ټول سیزن از تکړه دي چرته زونه او ټول کار زموږ خپل کور کې دا زموږ لپاره ډیر خزر ډیر خوشو
د اروپایي ټولنې چارواکي وایي د هنري زده کړو ترڅنګ خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې دوی پېښورو ځوانانو ته د خپل روزګار پیل کولو لپاره وړې وړې قرضې هم ورکوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
او د متوسه مشال ریډیو ته غوږی. په دې ورستو کې په بلوچستان کې د درغلو یا کرپشن په تور سلور کسان نیول شوي دي. د احتساب ادارې نیب چارواکو تیرونه په کوټه کې د خزانې سیکرټري مشتاق رئیسانی په کور چاپه وهله او تر 100 کروڑ زیاتې نغدي روپۍ ترلاسه کړې. بلخوا په خیبر پختونخوا کې هم نیب یو شمیر کسان نیولي، خو هلته بیا صوبایي حکومت او د درغلو پر ضد ادارو ترمنځ تاوتریخوالی هم شتون لري. په دواړو صوبو کې د درغلو پر ضد اقدامات ولې دي شوي؟ عبدالحی کاکړ یې په خپل راپور کې جاج اخلي.
په پاکستان کې بلوچستان هغه صوبه ده چې پکې د احتساب اداره نیب په پرتلیزه توګه زیاته فعال ښکاري. د بلوچستان د خزانې سیکرټري مشتاق رئیسانی او د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن پخوانی مشر اشرف مکسینی ونی تازه بیلګې دي. په کوټه کې د نیب اډیشنل ډایرکټر سټاف محمد عرفان د سیشن په ورځ مشالې ټول چې د مشتاق رئیسانی په مقدمه کې پلټنې پراخې کړې دي.
ایویډنس کلیکشن شروع دي ډیفرنٹ ډپارټمنټس نا مختلف زویوباندې ټیمونه هم تللی وو، هغه ریکارډ راغونډ کړی دی ټول او هغه سکروټنایزیشن جی شروع دی. د ریکارډ هغه نه پس په دې کې خلک هم راغوښتل مونږ شروع کړی دي بیانات د خلکو اخلي جی او انویسټیګیشن په دې کې الحمدلله ډیر تیزی سره روان دی او امید دا دی چې څنګه مونږ ته نور یا نورو خلکو خلاف انویسټیګیشن مخکې ځي او ایویډنس ملاوي جی. نو ډیفینیټلی جی نیب بای اکراس د بورډ په دې کې اکشن اخلي.
د احتساب وفاقي ادارې په 2000 لسیزه کې د جنرال مشرف د واکمنۍ په وخت کې زیاته فعال و او هر ورځ به مهم سیاستوالان، پخوانی وزیران او چارواکي نیول. خو بیا په 2008 کال کې د پیپلز پارټي حکومت د جوړېدو وروسته دغه اداره په سیمنځر ته ولاړه، خو اوس یو ځل بیا په سند، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د مهمو خلکو نیونه پیل کړی ده. په کوټه کې خبریال سید علی شاه په بلوچستان کې د نیب د درغلي پر ضد اقداماتو کې د تیزوالي وجه په صوبت کې د امنیت شکېدل بولی.
بلوچستان کې ترګری د هدفي وژنې تشتونې د بموچ افدل امنیت ډېر خراب و د تیر لس کال اندر کم زما په فکر سره د دې چې کومې ادارې د هغه توجه ټول پر دې شان باندې و او د دې د بزغنی د سوچه بیا کوم بیوروکراسي یا سرداران هغه دا څه پورته کړی چې هغه ډیر خلای وکړي. نو اوس څنګه د امنیت وجه د پخوا په شان د پخوا په مقابل کې به تر څو ده نو ځکه دوی یو کې خاص توجه ورکړي او دومره خلای ونیول.
په خیبر پښتونخوا کې د درغلي پر ضد بلابیلو حکومتي ادارو ځینې کسان نیولي، خو په عین حال کې خپل عددي ادارې لکه د احتساب کمیشن په خاني مشر جنرال حامد خان او د انټي کرپشن یو لوړ پوړي چارواکي استفاګانې هم ورکړي دي. په پېښور کې خبريال او څېړونکي محمد ریاض وای په خیبر پښتونخوا کې د درغلي ضد ادارې له فشار سره هم مخامخ دي.
ترکه پورې چې د غټو خلکو د خلاف د احتساب یا د هغوی خلاف د کاروي تعلق دی، مونږ ګورو چې ضیاء الله افریدی او صوبایي وزیر د معدنیات د هغه وخت هغه خو دغه شو، خو بیا وروسته عمده صوبایي احتساب کمیشن چې کوم مطلب ہے چې مشر لیفټنټ جنرل ریټایرډ حامد خان هغه دا خبره کوله چې مطلب ہے چې نور ډېر غټ خلک دی او دغه غټو خلکو نامې اغېستي او لګیا مغی خلاف تحقیقات کولو کوشش کوم، خو ماته چونکه دغه موقع نه را ملاوي چې دغه وجه نه کاروي نشم کوله. بیا هغه دې حالات تراغه چې هغه په مطابق هغه دغه وجوهات په بنا باندې د خپل چوکې نه استعفا ورکړه. تر دې چې د حکومت داوی خپل ځای خدا سي سفري هند نخکاری
د پاناما اسنادو په ډاګه کې دوه وروسته په پاکستان کې د درغلي موضوع لومړیتوب پیدا کړی دی. د وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو په اسنادو کې ذکر راتلو وروسته پر ده د استعفا ورکولو فشار زیات شوی دی. جنرال رایل شریف هم ویلي وو چې باید په هره کچه د درغلۍ پر ضد اقدامات وسي. وروسته بیا د شپږ لوړ پوړي پوځي چارواکي د درغلیو په تور له نوکریو لرې کړل. څېړونکی محمد ریاض وایي چې په دې هیواد کې چې کله هم د کرپشن یا درغلۍ بحث تود سي، نو له خلکو سره د جمهوریت د له منځه وړو ویره پیدا سي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو د دولسنی مې وجود خبرونو لنډیز د انیس اجمل ناورو.
د پاکستان فوج اماړي کو سانګین په خپل ویپانه لیکلي دي چې پرون په راول پنده کې جنرال جان نیکولسن چې په افغانستان کې د نیټو ساکونو مشر دی، ل جنرال راحیل شریف سره د ډیورنډ کرښې، افغانستان امنیت او د سربیا سب عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. په تورخم کې چارواکي وایي چې د پاکستان او افغانستان امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه نن په دویم مرزم تړل شوې ده. چارواکي وایي چې پرون د پاکستان امنیتي ځواکونو کانټه تار لګولو چې افغان امنیتي ځواکونو منه کړو، په نتیجه کې د تاوتریخوالي وروسته د تورخم دروازه وتړل شوه. د کورمی جلسې د ځینو قبیلو مشران وایي د پاکستان حکومت په سیمه کې د بدامنۍ پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګ شوو کورونو په اړه سروې په سمه توګه نه کوي او د مستحق خلکو د مرستو خیال نه ساتل کیږي. هلته په سیمه کې چارواکي محمد ریاض پرون مشال ریډیو ته ویلي چې په سروې کې هغه کسان نه دي شامل کړي چې خپل کورونه بیرته جوړ کړي وو یا خپلو سیمو ته ستانه شوي نه وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بجلی کاسه زر پروژه به د ایشیا او هیوادونو چې سره جلا شوو بیرته یوځای کړي. نوموړي دا خبرې پرون په د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې کړې دي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون افغانستان او نایجیریا په درغلیو کې تر ټولو په بد ډول ښکېلو هیوادونو په توګه یاد کړي دي. دا نه ده څرګنده چې پرون په لندن کې وزیر اعظم کیمرون ته معلومه وه چې دا خبرې سپتیږي او کنه. امریکا، برتانیې، فرانس او اوکراین د روس دا غوښتنه رد کړې ده چې په شام کې دوه یاغي ډلې دي د نړیوالو ترهګرو ډلو په تور لیست کې شامل کړل شي. ډیپلوماټانو پرون ویل روس غوښتنه کړې وه چې جیش الاسلام او هرار الشام ډلې دي له القاعده شبکې او داعش سره د تړاو په خاطر په تور لیست کې شامل شي. او د بنگلاديش تر ټولو ستر سیاسي اسلام پالي ګوند جماعت اسلامي مشر ماتیو رحمان نظامی ته پانسي ورکړل شوه.
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه مو د انیس اجمل ناورید او د پاکستان نه خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د احمد الله ناور.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاناما لیکس په دویم قسط کې د 409 پاکستانیانو نمونه مخې ته راغلي دي، بل خو د پاناما اسنادو د ډومبي قسط سره شروع شوی سیاسي تاوتریخوالي کې اضافه روانه ده، خو تر دې دمه پلټنې نه دي شروع کړې شوې. ورسپانه لیکي چې په نړۍ کې د پاناما اسنادو ریپورتونو لوجه یو شمیر حکومتونه مستعفي شوي دي، په مختلفو ملکونو کې پلټنې هم شروع شوي دي، خو په پاکستان کې خبره تر ننه د غوښتنو او جوابي بیانونو نه مخکې نه ده تللې. د حکومت ٹی او آرز اپوزیشن ته د قبلولو وړ نه دی او د اپوزیشن ٹی او آرز حکومت نه قبلوي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اولس دا غوښتنه کوي چې سیاسي مشورولي دی رايوځي شي او د دې مسلې د زر تر زره حل راو باسي او پاتې وخت د عامو خلکو مشکلات په لړ کولو ولګوي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا. ورسپانه لیکي چې د پاناما لیکس دریم قسط هم را روان دی، چې مطلب یې دا شو چې د نورو پاکستانیانو نمونه به هم مخې ته راځي. ورسپانه لیکي چې د پاکستان په سیاست کې د پاناما انکشافاتو ډومبي قسط افراطفری خوره کړی دا او نور نمونه مخې ته راتللو وروسته په دې کې به نور هم شدت پیدا شي. ورسپانه لیکي چې حکومت د تحقیقاتي کمیشن د جوړولو لپاره د عدالت د جواب په انتظار دی، خو د اپوزیشن ځینې قوتونه په دې موقع د حکومت د بدنامولو په کوشش کې دي. که د دواړو خواوو مشران په ښه نیت سره مخې ته راشي، نو دې کې هیڅ شک نشته چې په ټي او آرز به اتفاق ونه شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د قام وخت په سیاسي جګړو کې د بربادولو ځای خبر دا وی چې خپل منځي خبرو اترو د لارې دی دا اختلافات حل کړي او د کرپشن نصر بیرا ترهګری د توانایي بحران بیروزګاری گرانی او قام تراپیخ نور مسلې حل کولو لپاره د ماحول خ جوړ کړي شي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې ملک کې د ریلوي نظام د څلور وڼو صوبو ترمنځ د رابطې یو مضبوط نظام دی او هر ورځ په لکونو خلک د ریلګاډو په ذریعه د ملک مختلفو برخو ته سفر کوي. ورسپانه لیکي چې په یو ورځ کې درې د ریلګاډو حادثې رامخې ته شوې چې پکې یو انجن او دولس د ریلګاډو ډبو ته نقصان ورسېدو او دوه ډرایوران پکې هم جوړبل شول. ورسپانه لیکي چې په یو ورځ کې د ریلګاډو درې پیښې کېدل د افسوس وړ دي چې د کومینه دا ظاهریږي چې زموږ د ریلوي نظام تر اوسه د مشکلاتو سره مخ دی، څه د پاره چې په جنگي بنیادونو اصلاحاتو ته ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د رویټر خبری اجانس په یو لیکنه کې راغلی، پاکستان ته پکار دی چې د خپل اقتصادي ودې د اهدافو ترلاسه کولو لپاره ضروری اصلاحات وکړي. بلخوا د نېشنل انټرست مجله خپل یو مقاله کې لیکي د افغانستان په یو کم څلوېښت کلنه جګړه کې څو واره داسې موقع راغلی چې که په جګړو کې ښکېلو خواوو په صداقت د سولې لپاره هڅې کړی وي نو په دغه هیواد کې به دومره مرګ ژوبله او بربادي نه رامنځته کېدې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنسی د نړیوال بانک په حواله وای چې پاکستانی حکومت د روان کال لپاره ځان ته د 5.5% اقتصادي ودې هدف مقرر کړی دی، خو دا ښکاري چې په دې کال کې به دا هیواد صرف 4.5% اقتصادي وده وکړي. بلخوا د اقتصادي چارو ماهرین وای چې پاکستان ته هر کال لږ تر لږه 6% اقتصادي وده پکار ده. رویټرز د نړیوال بانک د چارواکو لخوا لیکي چې پاکستان ته په خاص توګه دوه برخو کې د اصلاحاتو ډیر ضرورت دی. یو په دې هیواد کې د توانایي د بحران د خاتمې لپاره فوري اقدامات پکار دي، او دویم دا چې ښځو ته د فني او هنري زده کړې ورکړل شي او د هغوی لپاره د کار روزګار موقع برابر کړل شي. دا راز به پاکستان په راتلونکي کلونو کې خپلو اقتصادي اهدافو ترلاسه کولو کې بریالي شي. بلخوا دی نېشنل انټرست مجله لیکي د افغانستان د سولې لپاره اولنۍ موقع په 1999 کال کې د دغه هیواد نه د شوروي ځواکونو د وتلو سره رامسته شوې و، خو په دغه موده کې امریکا او پاکستان د مجاهدینو او ډاکټر نجیب الله د حکومت ترمنځ د سولې لپاره مثبت حل ځلې ونه کړې او په نتیجه کې د هیواد د خانه جنگي سره مخ شو. د مجلې د وینا تر مخه د افغانستان د جوړجاړي دویمه موقعه د طالبانو د حکومت د نسکورېدو نه پس مخې ته راغله چې په بون کې د نوي افغان حکومت جوړولو لپاره خبرې اترې کېدلې. د دغه هیواد یو شمیر با اثره شخصیات او ګوندونه دغه خبرو ته بلل شوي وو، خو طالبان او د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي په دې کې نو شامل کړی شوي او دا راز په افغانستان کې جګړې دوام وکړ. مجله لیکي چې اوس د ګلبدین حزب اسلامي د افغان حکومت سره د جوړجاړي خبرې کوي او امکان شته چې د ملي یووالي په حکومت کې شامل کړل شي، خو کدا وار هم د عمل بریالي نشو نو داسې ښکاري چې په افغانستان کې به بدامني ختمول ډیر ګران شي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان وای د مخادر موادو پر ضد مبارزه باید د ترهګرۍ پر ضد جګړې عمده برخوي. ولسمشر رحمان پرون په دوشنبه ښار کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات کړي. د دغه ملاقات نور تفصیل د فرشته جلال زئی په دی راپور کې اورو.
جمهور رئیس غنی وویل چې افغانستان او تاجکستان ګډي ګټې لري او د دواړو هیوادونو امنیتي په سر کې دی. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونو په ورستیو کې د خپلو مخالفینو او د سیمې د دشمنانو پر ضد په مبارزه کې بنسټیز پرمختګ کړی او هیله څرګنده کړه چې د سیمې ټول هیوادونه به د ګډو ګټو د تامین هڅه وکړي.
دنیا اسلام امروز در حال تغییر بزرگ است و با خطرات بزرگ مواجه است.
دی وای اسلامي نړۍ نن د ستر بدلون په حال کې دا ستر خطرونه ورته مخامخ دي. تروریزم نه ملت پیژني نه دین او نه سرحد پیژني. دا یو ګډ خطر دی او نن ورځ موږ په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جنگ په اول خط کې یو. خو دا خطر پاسپورت او پوله نه لري، نو سیمه ایز همکاري ته اړتیا ده. هیله لرو چې ټول سیمه به دې نتیجې ته ورسیږي چې دولتونه حقوق او مسؤلیت لري. کله چې دولتونه له غیر دولتي ادارو کار اخلي او دا فرق کوي چې ښه او بد تروریزم توپیر لري، ټول کمزوري کوي. د ښاغلي غنی په وینا د تروریزم، مخدر مواد او قاچاق او افراطیت تمویل فرق نه لري، نو د دې ټولو پر ضد باید ګډه او له تفکیک پرته مبارزه وشي. جمهور رئیس غنی هم داراس په سیمه کې د قانون د حاکمیت د ټینګښ لپاره د هڅو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم دا مهمه وبلل چې د سیمې ټول هیوادونه د یوې سرګندي او هدفمندې ستراتیژي په چوکاټ کې د ګډ امنیت د ټینګښت هڅې وکړي. ولسمشر امام علي رحمان وویل د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد د امنیت د ښه کېدو لپاره د همکارۍ زیاتېدو ته اړتیا ده.
هر دو جانب ضرورت تقویت روابط مرزی و تامین امنیتی آن را
موږ دواړو د سرحدي اړیکو د پراختیا پرارتیا او د سرحدي سیمو د امنیت پر شوکېدو ټینګار وکړ. موږ د شو شرایطو د رامنځته کېدو په مرسته غواړو چې د دواړو هیوادونو سرحد د ثبات او امن په سیمه بدل شي. موږ د ټولې سیمې د امنیت په اړه په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افراطیت، تروریزم او د مخدر موادو د قاچاق پر ضد اصولي مبارزې ته اړتیا ده. امام علي رحمان هم درس په افغانستان کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د هڅو ستاینه وکړه. دواړو ولسمشرانو د خپلو سیاسي، اقتصادي او امنیتي روابطو پراختیا مهمه بلل ده. ولسمشر غنی بنن کابل ته ستنیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ټاکل شوی چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د کاسا پروژې د پرانستلو لپاره په مراسمو کې برخه واخلي. په دې مراسمو کې به د پاکستان وزیر اعظم، د تاجکستان، کرغستان ولسمشران برخه اخلي. نور تفصیل په دې اړه باندې زمونږ همکار فرشته جلال زئی د اجرایی ریاست د مرستیال ویان جاوید فیصل سره د دوشنبه له خاره په ټلیفون مرکه کړې ده او هغه نه پوښتنې کړې دي. نو دا چې دا وره
دا پروژه له قرغیزستان څخه د برېښنا د لیږد پروژه ده. له قرغیزستان څخه پیل کیږي، تاجکستان او افغانستان ته در کې نیسي او بالاخره دا د پاکستان پېښور ښار ته رسیږي. دغه لین د افغانستان په خاوره کې 520 کیلومتره اوږدوالی لري چې له 600 محلونو، 23 ولسوالیو او 6 مرکزی او شرقی ولایتونو څخه تیریږي. دا پروژه نه تنها دا چې د افغانستان د برېښنا شرکت قراردادونو په سلسله کې افغانستان ته برق انتقالوي، پاکستان اړ دی چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطر څخه هر یو کال $500,000 په کلني ډول باندې حق لوبر ورکړي. د افغانستان لپاره یو څه پوسټ دی. دا پلان پلانداوي چې له دغه لاین څخه په کال کې 5 میاشتې د مې له اوله څخه د سپتمبر تر اخره پورې پاکستان ته برق انتقال شي. اما که تر دې مودې وخت زیاتېږي، په هغه صورت کې د افغانستان ته حق لوبر اضافه کیږي او ممکن موږ د کال تر $80,000,000 پورې له دغه پروژې څخه حق لوبر ترلاسه کړو. نړیوال بانک له هغو ساحو سره چیرې چې دا برق لین تیریږي مالي مرسته هم کوي او په پلان دی چې په اول سر کې د افغانستان ونډه چې په دغه پروژه کې هغه مالي مصارف چې افغانستان یې باید ورکړي $700,000,000. نړیوال بانک به په دغه برخه کې هم د افغانستان سره $300,000,000 مرسته کوي چې دا کومک دی لا یوازې دی.
د افغانستان حکومت به څنګه کولای شي چې د دې پروژې لپاره امنیت تامین کړي؟
امنیت د دې پروژې لپاره یو اساسي ضرورت دی. افغان حکومت هم دغه ضرورت په نظر کې نیول سره په لمخ کې کارونه پیل کړي دي. اما دغه پروژه په درې مختلفو قیسونو کې عملي کیږي. لومړی تیز دی د سروې نهایي کول دي چې بالاخره د لین فرقه او ډیزاین نهایی سیده شپږ میاشتې وخت نیسي. دوهمه برخه د کار د کنورتر سټیشنونو چلول او د تدارکاتو بخش دی. یا د کار دغه برخه درې کاله وخت نیسي. وروستۍ او نهایی مرحله د کار چې ده هغه عملیاتي مرحله ده او په هغه کې د لین ساتنه هم راځي. دغه مرحله تقریبا 15 کاله په وخت کې بینان دا کافي وخت دی چې حکومت په ټوله معنا، په تمامه معنا، په ټولو ساحو کې دغه لین د نساتنی لپاره لازم ګامونه پورته کړي. تر څنګ په دې پروژه کې موږ درې نور هیوادونو شریکان لرو. قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان په دې پروژه کې موږ شریکان دي. ایران د هغوی ونډه به هم په دې کې اساسي وي او هغوی به هم د پاکستان د حکومت له هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دغې پروژې امنیت تضمینوي.
څومره وخت ورته ټاکل شوی یعنی د دې پروژې د بشپړېدو لپاره؟
کار خو یې سر له پنجشنبې څخه پیل کېږي. پنجشنبه چې کله دوی دایڅه تعقیبوي له قرغیزستان څخه پیل کېږي، بالاخره تاجکستان رسېږي، تاجکستان څخه افغانستان ته تېرېږي او افغانستان کې 520 کیلومتره لاره وهي. پینان دا یو اوږدمهاله پروژه ده. د خلکو توقع باید نه وي چې موږ باید دوهمه ورځ یا دوهمه میاشت د دې څخه هغه اقتصادي نفع چې موږ یې توقع لرو ترلاسه کړو، اما په اوږدمهال کې افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
امریکایي نېشنل انټرست مجلې په افغانستان کې پر روانې نامنې یو لیکنه خپره کړې چې پکې راغلي په هغه هیواد کې ځینې پوهان او د ځینو سیمو اوسیدونکو وایي افغان ملي امنیتي ځواکونه هم رسامانونه او سانتیاوي نه لري چې د جګړې په میدان کې وسلوالو ته ماتې ورکړي. دا پوهان تور پورې کوي چې پاکستان او طالبانو د افغانستان ضد سره لاس یو کړی دی. د لیکنې مهمه برخه په امیر ساحل اوروي.
دا نېشنل انټرست مجله لیکي په وروستیو کې چې په کابل کې لوی برید وشو نو د اپریل پر 15مه نیټه ولسمشر اشرف غنی د پارلمان دواړو جرګو ګډې غونډې ته وینا وکړه او ژمنه یې وکړه چې د وسلوالو پر ضد به کلک اقدامات کوي. مجله پوښتنه کوي آیا غنی دا وړتیا لري چې خپله دا ژمنه پوره کړی شي او که څنګه؟ په لیکنه کې راغلي داسې ښکاري چې د دې ژمنې پوره کول به پیچلی کار وي، ځکه چې په وروستیو کې د جګړې په ډګر کې د طالبانو او پاکستاني پوځ له لاسه افغان لوري ته ماته ور په برخه شوې ده. په لیکنه کې راغلي ښکاري داسې چې طالبان او پاکستان د افغانستان ضد لاس یو کړی دی. لیکنه وایي تیر کال وسلوالو تر څه وخت لپاره د کندوز ښار ونیو، خو اوس هم په هغه ولایت کې د افغان ځواکونو کنټرول سم پوخ نه دی. لیکنه په دې لړ کې د هلمند او کونړ ولایتونو مثال هم ورکوي او وایي وسلوال طالبان په دې هڅو کې دي چې زیاته خاوره ونیسي. لیکنه په کونړ کې د یو کس لخلې وایي افغان ملي اردو هڅه کوي چې امنیت ټینګ کړي، خو دا کار ځکه نشي کولای چې یا خو د تجهیزاتو له کمښت سره مخامخ دي او یا هم ورسره موجود جنګي سامان آلات له کاره لوېدلي دي. په لیکنه کې دې کس ته د سالارزي فرضي نوم ورکړل شوی دی. د ده په خبره پخوا به چې د افغانستان پوځیان د جګړې په ډګر کله مشکلات سره مخامخ شول نو له امریکایي هوایي ځواک څخه به مرسته غوښته، خو اوس هغه مرسته نشته. لیکنه وایي د کونړ والی حاجی واحد الله کلیمزي هم د سالارزي په نوم د دې کس زیاتره خبرې تایید کړې دي. د افغانستان ملي امنیت ادارې په خواني مشر امر الله صالح د نېشنل انټرست مجلې ته ویلي امریکا له دې خبره ده چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي، خدای پر دې نه پوهیږي چې واشنگتن ولې پر اسلام آباد سم فشار نه راوړي. د افغانستان پارلمان یو مهم غړي د نوم نه خودو په شرط مجلې ته ویلي چې د پاکستان پارلمان ځنو غړو ورته په سپینه ویلي ول چې که کابل د اسلام آباد ځنې غوښتنې ومني نو پاکستان به د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي. د مشرانو جرګې دې غړي نور سپیناوی نه دی کړی، خو یوازې دا ویلي دي چې د اسلام آباد غوښتنې د افغانستان خپلواکۍ ضد وي چې کابل یې په هیڅ صورت نشي منلی. د نېشنل انټرست مجلې ته زیاته کړې چې که پاکستان د وسلوالو له ملاتړه لاس وانخلي نو دوی ثبوتونه تیار کړي او دا مسأله به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وروړي. پاکستان په بیا بیا ویلي چې خپله د نامنۍ ښکار دی او دا چې ترهګري د افغانستان او پاکستان دواړو ګډ دښمن دی چې پر ضد یې دواړه هیوادونه باید ګډ اقدامات وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د نیوز ورځپاڼې د پاکستان قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه یو مقاله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي د قبایلي سیمو یو مهمه مسله یې راتلونکي عیني حیثیت دی. په مقاله کې د قبایلي سیمو راتلونکي په وړاندې درو مهمو لارو ته کتنه کړې ده او مثبتې او منفي خبرې یې پکې په ګوته کړې دي. دا چې دغه لارې څه دي تفصیل ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
د نیوز ورځپاڼه لیکي فاټا د پاکستان هغه سیمه ده چې لپاره حکومت پالیسی نه لري. ورځپاڼه لیکي د قبایلي سیمو د اقتصادي حالاتو په اړه ډېر کم معلومات موجود دي. د پاکستان شماریاتو اداره د فاټا پرته په ټول پاکستان کې بیلابیلې سروېګانې کوي. دغه سروېګانې د سیمې د راتلونکي اقتصادي منصوبه بندۍ لپاره ضروري دي. ورځپاڼه لیکي د مرکزي او صوبایي ادارو لخوا په یو وخت د قبایلي سیمو انتظام چلولو ډېره بدنظمي رامنځته کړې ده. ورځپاڼه لیکي د قبایلي سیمو تر ټولو مهمه مسله آئینی حیثیت دی. دا وخت مخې ته درې لارې دي. یوه دا چې د قبایلو یوه ځانګړې صوبه دې جوړه شي، دویمه دا چې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل شي، درېمه دا چې فاټا په اوسني حالت کې پاتې شي. ورځپاڼه د هرې لارې ښه او بد اړخونه په ډاګه کولو سره وایي چې څه هم وي حتمی فیصله د دفاټا اوسیدونکو د ریفرندم یا ټول پختنې لاره وکړي. رسپانه لیکي ګڼ شمیر قبایلی اوسیدونکو فاټا ته د ځانګړي صوبې حیثیت ورکولو په حق کې دي. دوی د خپل دود او دستور سره سم خپل ژوند تیرول غواړي او د پولیسو، عدالتونو او د پټواري له نظام سره بلد نه دي. رسپانه لیکي د ځایي خلکو په استازیتوب یو بلدیاتي او خپلواک تنظیم د سیمې پرمختیايي کارونه پر مخ وړل شي. که څه هم دا به د نور پاکستان پرتله جداوي، خو که کامیاب شي نو په نورو ځایونو کې هم استعمالې دی شي. ورځپاڼه په دغه لاره کې ستونزې په ګوته کوي چې له جغرافیایي پلوه ټولې قبایلي سیمې پر افغان پوله دي او د سرخار په اړه یوه منصفانه اتفاقي رای مخې ته راتلل به ګرانه شي. بلخوا له نیمو قبایلي سیمو یا اف آر سره د نوې صوبې تړلو کې به هم ستونزه وي. د نوې صوبې جوړولو لپاره به ډیرو خرچو، نوو ودانو او انفراسټرکچر ته هم ضرورت وي. ورځپاڼه فاټه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په اړه لیکي چې دا تر ټولو اسانه عملی کېدونکې لاره ده. ټولې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا د بندوبستي ضلعو تر څنګ دي او نیم قبایلي سیمې هم په اسانه په بندوبستي ضلعو کې ورګډې دي شي. خو بیا د دغه لارې سره کې دي شي قبایلي وګړي دا احساس کړي چې خپل شناخت او ازادي له لاسه ورکوي. رسپانه لیکي بلخوا فاټا د پاکستان جګړه ځپلې سیمه ده چېرته چې پوځي عملیاتو ځایي اوسیدونکو متاثره کړي دي. د قبایلي سیمو د ژغورلو لپاره به ډیرو فنډونو ته ضرورت وي. رسپانه د درېمې لارې په اړه لیکي چې د فاټا اوسنی حیثیت په ځای ساتل د انتخاب وړ نه ده، ځکه چې اوسیدونکو یې تل متاثره شوي دي. بیا د فاټا اگزیکټیو کونسل جوړولو سره به هم مسله حل نشي چې نظام باید د پولیټیکل انتظامیې په موجودګۍ کې کار کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، د تحقیقاتي جورنالیزم نړیوالې ټولنې آی سی آی جی د پاناما اسنادو یو بله برخه خبره کړې چې پکې د نړۍ نورو هیوادونو ترڅنګ د پاکستان 201 کم شپېته کسانو شرکتونو نمونه ورکړل شوی دي چې له هیواده بهر یې پیسې ایستلي. د پاناما دا تازه اسناد د سه شي ښکارندوی کوي او د پاکستان قوانینو ته په پام سره آیا د هغه هیواد کاروباریانو د پټو کمپنیو جوړول قانوني عمل دی او کنه؟ پامیر ساحل د دې پوښتنې جواب لټولو هڅه کړې.
د تحقیقاتي ژورنالیزم نړیوال ټولنې یا انټرنیشنل کنسورشیم اف انویسټیګیټیو ژورنالیزم د پاناما اسنادو په نوم د هاغو پټو کاغذونو په ډاګه کولو ته دوام ورکړی چې د نړۍ پر کچه باسونه پارولې دي. د ټولنې و پاڼې ته په کتو په تازه په ډاګه شویو کاغذونو کې د پاکستان 295 کاروباریانو، شرکتونو یا کمپنیو او یا پیژندل شویو کسانو نمونه لیکل شوی دي چې په نورو نمونو یا پټ کاروباري شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړې دي. دا ټولنه وایي د دې فیصله نشي کولای چې په پاناما نورو ټاپو وزمه هیوادونو کې د پټو شرکتونو جوړول قانوني عمل دی او کنه، خو یوازې دا پټ اسناد ښکاره کوي. د پاکستاني کاروباریانو شتمنو او پیژندل شویو خلکو له هیواده بهر په داسې کمپنیو کې پانګونې کول د څه ښکارندوی کوي او آیا دا د پاکستان کاروباري قوانینو سرغړونه ده او کنه؟ په اسلام آباد کې څېړونکو د اقتصادي چارو پوه ډاکټر فاروق سلیم وایي که پاکستاني کاروباریانو او یا شرکتونو له 1992 زیږیز کال تر 1999 پورې دا پیسې له هیواد ایستلې وي نو بیا یې ناقانونه کار نه دی کړی.
په 1992 کال کې په پاکستان کې یو قانون منظور شو چې ورته د اقتصادي اصلاحاتو ساتنې قانون ویل کېږي. دا له 1992 کال واخلې تر 1999 پورې لاګو. په هغه وو کلونو کې له پاکستانی قانون سره سم هر کس چې څومره پیسې له هیواده بهر ایستل غوښتل او یا یې هیواد ته راوړلې نو ورته اجازه وه. په 1999 کال کې په هغه قوانینو کې ځینې ترمیمونه یا بدلونونه راوستل شو.
د تحقیقاتي ژورنالیزم نړیوالې ټولنې و پاڼه ښیي چې له 1999 زیږیز کال وروسته هم ګڼو پاکستاني کاروباریانو، ځینو سیاستوالانو او پیژندل شویو شخصیاتو له هیواده بهر پیسې ایستلې دي او په پاناما او ځینو نورو هیوادونو کې یې پټ شرکتونه یا خلاص کړي دي او یا یې په پټو کمپنیو کې پیسې ایښي دي. نو تر 1999 زیږیز کال وروسته له بدلو شویو قوانینو سره سم خلک څنګه په قانوني ډول له هیواده پیسې ایستلی شي؟ ډاکټر فاروق سلیم وایي تر 1999 زیږیز کال وروسته په نویو قوانینو کې هم پر خلکو له هیواده د پیسو ایستلو یا هیواد ته د پیسو پر وړلو بشپړ بندیز یا محدودیتونه نه دي لګول شوي، خو ځینې بندیزونه شته.
که یو کس له هیواده 10,000 امریکایي ډالر وړي او یا راوړي نو له هیچا د اجازې اخیستو ضرورت نشته، خو که تر 15 میلیونه ډالر پورې پیسې بهر باسي نو بیا باید د پاکستان له دولتي بانک یا سټیټ بانک څخه اجازه واخلي. که یو کس له دې هم زیاتې پیسې هیواد ته راوړي یا یې بهر باسي نو بیا باید د پاکستان د اقتصادي همغږۍ یا کوارډینیشن له دفتر څخه اجازه واخلي.
کمیشن چې درکار وتی.
ډاکټر فاروق سلیم زیاتوي کوي یو کس پر خپلو ګټل شوی پیسو ټیکس یا مالیه ورکړی وي، نو بیا به هم د پیسو استلو پاړه د قانون په پام کې نیسی. تر اوسه دا روښانه نه ده چې د پاناما په تازه اسنادو کې په ډاګه شویو کسانو یا شرکتونو تر 1999 زیږیز کال وروسته له جوړ شوی قانون سره سم عمل کړی او که څنګه. د اپریل پر درېمه نیټه د تحقیقاتي خبریالانو نړیوال کنسورشیم د شاوخوا 11 میلیونه اسنادو په ډاګه کولو بهیر پیل کړ. دا کاغذونه ښیي چې د نړۍ لویو سیاستوالانو او کاروباریانو له ټیکسونو د ځان ژغورنې لپاره ځینو کسانو په اداري فساد د پیدا کړیو پیسو پاکولو او د پیسو مینځلو په موخه په داسې هیوادونو کې شرکتونه جوړ کړي چې هلته دوی خپله پیژندګلوي پټولی شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، په پیښور کې د ډرامو ځینو آرټیستانو مشال ریډیو سره خبرې کړې دي او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ډرامو د اداکارانو معاوضې زیاتې کړي شي. خالد خان نور تفصیل راکړي.
دا کوټه سره تعلق لرونکي د ټي وي او فلم هنرمند حمید شیخ په خبر کې یو خبري غونډه رستو مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان ټلویزیون باندې د پرایویټ ډرامو په وجه د کوټه او په خبر هنرمندانو ته د کار کولو موخه نه ملاويږي چې زیاتره پکې ډېر د غریبه او بیوسه جنتی روي. دا نه پورس په خبر پریس کلب کې د په خبر او کوټه نور هنرمندانو سره په ګډه هغه یو خبري غونډه وکړه چې د هنرمندانو د کوکو د پاره د یو تنظیم جوړولو اعلان هم وکړو. په دې مهال حمید شیخ اول چې شخصي پروډکشن کې زیاتره ډرامې لاهور، اسلام آباد او کراچۍ کې جوړیږي او هم د دغه ځای هنرمندانو ته د کار موخه ملاويږي.
زموږ مقصد چې دی د آرټستان اسپیشلی دا آرټستان چې په ریجنل لانګویجز کې پښتو کې هند کو کې براوی کې بلوچی کې د داخلو د پاره یو کار وکړو، ول چې دا یو پی ټی وی یو ذمہ داری وو چې داخل کو د پاره یو چینل جوړ کړیو، سیشنان جوړ کړیو، ناو چې دی فعال نسو.
دغه شان د پیښور پی ټی وی سټیشن یو آرټیست خالد هټک وای چې تیر او کلونو نه په پیښور کې د اردو ډراما نه د جوړ شوی او دغه شان د پښتو او نور علاقائی ژبو کې ډرامو ته ډیر کم وخت ورکول شي.
وکاله وشو جی پاکستان ټلویزیون نه د اردو ډراما چې کومه ده بند شوه ده او اوس هو د ظلم انتها ده چې مطلب ریجنل پروګرامونه ان کو پښتو عام کال کې یو نیم شیره جوړیږي او د دې سي هنرمندان چې کوم دي په کور ناش دي. پاکستان ټلویزیون زموږ سټیټ چینل دی، زموږ خپل اداره ده او دلته ډېر ښه کار شوی دی او که دوباره کار ښه شروع شي خلک به برسره روزګار شي، عوامو ته به تفریح ملاويږي.
دا پی ټی وی پیښور یو سینیئر پروډوسر اعجاز احمد صدیقی وویل چې دا بد مرغه د پیښور او کوټه لپاره د پاکستان ټلویزیون چارواکي ډېر کم بجټ منظوروي او بیا ځای هنرمندانو ته ډېره کم معاوضه ملاويږي.
هغوی کې نه دومره کرېشته چې خپل بجټ لپاره فایټ وکړي، هغوی کې دومره هغه نشته. اوس هغه یس مین جوړ شوی دی ټول بل کار ختم دی، اپروولز نه ملاو کېږي، آسانی سره اپروولز نه ملاو کېږي. آرټستان خو ډېر زیات متاثر شو، بلکې اوس تاسو ماته دا وښي چې پی ټی وی ګوري شو.
په دې مهال د پیښور ټی وی سنټر نور هنرمندان او سندرغاړي هم موجود وو او دغه یو غوښتنه یې وکړه چې نه صرف پیښور او کوټه ټی وی سنټر ته دي د علاقائی ژبو د پروګرامونو وخت سیوا کړي، بلکې ځایي هنرمندانو ته دي پیسې هم زیاتې کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، د جلال آباد ښار د پاکوالي لپاره شل ورځنی کمپاین د سه شنبې په ورځ پیل شو. په دغه کمپاین کې د ښاروالۍ په منصوبینو سربیره د ښاروالۍ د مشاورتي شورا غړو، د ګذر وکیلانو، محصلینو او د پوهنتون استادانو هم برخه اخیستې ده. نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکړي.
جلال آباد یو له هغو ښارونو څخه دی چې په دې وروستیو څو کلونو کې ورته د بدامنیو له امله له اکثرو ولسوالیو څخه خلک راغلي او د ښار په بیلابیلو برخو کې میشت شوي او تر څنګ یې له نورو ولایتونو څخه هم په زرګونه کورنۍ په دغه ښار کې میشتې دي چې له امله یې په ښار کې کثافات ډېر شوي. خو د جلال آباد ښاروالۍ فتیلې ده چې د شورا د غړو او د ګذر د وکیلانو په ملتیا به په شلو ورځو کې ښار له کثافاتو څخه پاکوي. د جلال آباد ښاروال امیدالله افغان د ښار د پاکوالي د کمپاین د پرانستې پر پر مهال خبريالانو ته وویل
دغه کمپاین د شل ورځو لپاره د خار په پنځه ناحیو کې اره ناحیه کې څلور ورځې کمپاین کو. په دغه کمپاین کې موږ سره د ګزار وکیلان مشورتي شورا غړي د پونتون محصلین او استادان د مدني ټولنو استازي د ځوانانو استازي د ګزار د خلکو نه لس نفر نمائندگان او زمونږ د تنظیف برخه په دغه کې برخه لري دوه برخه لري یو عملا د کمپاین برخه ده او بل یې د عامه پوهاوي برخه ده چې په دواړو استقامتونو په دې کمپاین کې کار کوي.
د ننګرهار پونتون د اقتصاد پونځي استاد او د ښاروالۍ د مشورتي شورا غړی شاه محمود چې په لسګونو محصلین یې د ښار د پاکوالي په خاطر لزان سره ملکړي وو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
محصلین میزان سره راوستي دي په ډیره تعداد باندې هغه کسان دي چې یوازې د شو لپاره نه دي راغلي بلکې د کار لپاره راغلي دي او غواړي چې په دې خپل ښار کې د پاکوالي کمپاین تر سر زموږ د ټولو مشترک کور دي. نو خلک چې څنګه خپل د کور انګړ پاک ساتي باید د خپل د کور مخه او سرکونه او د ښار هر نقطه باید داسې وګڼي لکه دا چې د کور انګړ دي.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت استازي او د ښاروالۍ د مشورتي شورا غړی محمد یعقوب شینواری وایي د خار اوسیدونکو ته پکار دی چې د خاروالۍ سره په همغږۍ د خپل خار پاکوالي ته پام واړوي.
د شاروال یا د شاروالۍ وظیفه ده خو باید چې موږ داسې یو همبستګي او همغږي جوړه کړو سره په خپلو کې چې موږ په شریکه د شاروالۍ سره کار وکړو نو دغه هیوادوال به ټول سره په دې اطمینانی شي او دغه زمینه به ورته برابره شي د خار سره به مینه محبت پیدا شي.
د جلال آباد ښاروالۍ منصوبین وایي چې دوی به د دغو شلو ورځو په دوران کې د ننګرهار د پوهنې ریاست حج او اوقافو ریاست او د ښځو چارو ریاست سره ګډې ناستې ولري چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي خلک خپل خار خپل کور وګڼي او پاکوالي ته یې پام واړوي. دی وایي چې د دغه کمپاین نه علاوه دوی هره ورځ 4500 ټنه کثافات له ښار نه پورته کوي او په پام کې لري چې 200 کثافات دانې د ښار په بیلابیلو برخو کې ولګوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار